درنو اوریدون کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د دې سات پرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې له راتلونکي چهارشنبې څخه به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. د سفارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د باندنیو چارو وزارت لخوا پیل شوي وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصولي چاري شامل دي د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه تر بلې خبرتیا پوري ځنډول کیږي. سفارت ویلي چې دا پریکړه له جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږي او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو د کنوانسیون پر رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. په هرات کې د برښنا د لیږد او ویش څلور پروژې پیل او 15 افتتاح شوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر دا پروژه چې نږدې 4 میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستی. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلی برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته 24 ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچاوی زیاتی شي. ایران د نظیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 102 تنه اعدام شوي دي چې 15 افغانان دي. ټاکل شوی دی چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډله د خپلې پاکستاني سیالې لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمینې هراري کې وي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلونو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرونې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې سیالۍ کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوځول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو 18 منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. او اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وژلی دی. د اسرائیل پوز د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوز په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میتوبل کی که درمون اوګل لیسه کون کو زبې شغه فاری وزره به هم تاسو ټول تشرف واس مې ماده ول سم ټولګي جغرافیه مسمن اتم لستم له رسې تاسو ټول که درمون اوګل لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې وو پتن می درنو ته کون کو د سیس مرسته سونن وزي په ول سم ټولګي کی اتم لستي نو هله د تاسو ټول بد تیر رزلسنه په پراو د کی کرول سره تکړه وو سړي او نیو لسته چمتو والی ولري. خو زه کون کو نن رس په اتم لست کی مرسته سو درسي موضوع چي ده په پاکستان کې سنیا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویې مینه پیل بهتر اتاوی وسی پیپرې هم درنګ نن ورځ موږ تاسو درسي هدف یې هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت دویم لاسي سنیا د ماشینی سنیا څلورم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ ګلالي زده کوونکو د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو صنعت په خپله یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په ورځمره ژوند کې په زیاته کچه سره اوس ترې د استفادې وړ دی موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کېږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته سوی دی دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یا همخا مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کېږي یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی سو د دې درسان قدرمنو وګلالي زده کوونکو کچیر موږ او تاسو وایو چې لومړني یا هم توکي کچیر موږ او تاسو هغه قانی توکي واوسېږي یا هم کرنیز تولیدات واوسېږي هر څه واوسېږي د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکړل سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کېږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولی شو هغه ونه کوم څخه چې موږ او تاسو کاغذ لسته یعنې نن ورځ چې موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتې دي کوم کتابونه پرتې دي دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ او تاسو لسته راوړې ده په خپله صنعتي بڼه د صنعتي بڼه څنګه لسته راغلې د دې لومړني بڼه چې وه په خپله یو کوچنی ریشه لرونکي نبات و چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ شو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ شو چې دغه کاغذ کله ترې جوړ شو یعنی لومړني خامتو کې چې شوه ریشه لرونکي نبات وروسته د ریشه لرونکي نبات څخه پروسس ورباندې اجرا شو چې د پروسس څخه وروسته سمدا وروسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځېدي چې وسلات شمېر لیکنې او یو شمېر ټولنیز او اداري کارونه ټوله د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کېږي حتی زموږ استاسو د علم ټوله طریقه چې ده د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کېږي نو دغه په خپله یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ تاسو ته لاسته راغلی دي همدارنګه که درمونه زده کوونکو د صنایعو بیا په تېر باندې د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ ستاسو په هېواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ ستاسو په هېواد کې زیات شمېر صنعتي توکي تولیدېږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پلوري یا هم خرڅوي نو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه و او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنې د دغه بېلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زیر شو ټول صنعتي محصولات د کار بېلابېل پړاوونه تېروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تېره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډېرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډېرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستګاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا که چیرې فرش دي لکه غالۍ دي لمسی دي ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي نو زموږ هېواد بېلابېل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایع او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچېری حکومت دغه برخه ته له هم زیاته پاملرنه وکړي نو د معلومدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشینی صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نن د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو قدر من زکونکو کچیر مرتاسو زمر د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه و چې ژونو لرغونو زمانه راهیز څخه د کورنی یا ارتیا او بهرنی سوداګری ارتیا و دا پرکول لپاره زمر استاسو په هیواد کې یو شمیر وکړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی سي ارتیاوې پرکوي. مثلا کچیری لکه څنګه چې مور تاسو پوهیږو زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځني ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپلې اړتیاوې د خپلو لاسي یو په واسطه سره پرکولې، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زکونکو له څارویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړۍ او په ویښتانو او همدارنګه وریښمو او چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چینان د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلې. د هغو له جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل. او هم چینان هغه لاسي صنایع او محصولات چې له څارویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهورې غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړي او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې غالۍ صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا همدغه کوم څه چې دي زموږ استاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پلورل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه هم په خپله د ماشیني صنایعو په حقه ده. ماشیني صنایع په خپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخ ته ولاړلې او نور پرمختللې بڼه یې پیدا کړله. چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول او داسې نور شیان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدله. چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع په رامنځته کېدو سره کې وده منځته راغلله او پر سوونکي ثبات یا انرژي لومړنۍ اړتیاوې بلل کېدلې. چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق یا هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې درنو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ او تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشیني تولیداتو احصایه که چیرې موږ تاسو ته متوجه اوسېږو لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع موږ تاسو ولوستلې. موږ ویلی سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هیواد کې شته دي او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپېژنو چې توریزم څه ته ویل کېږي او د هغه اهمیت څه شی دی. قدر مونږ د کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویلی سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته څرګندوي. دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کېږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که دی که چیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنینو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لرې سیمو ته سفر کوله او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وه، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وې، د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي. او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتیده، یا هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادی سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او پراخه کړي، دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړی جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توب له مخې څخه د پخوانی ودانیو ښکلې طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تګ او راتګ وه، چې دغه تګ او راتګ د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه، چې بیا وروسته زموږ په هېواد کې ګرځندوی کسان زیات شول او د دغه په واسطه سره زموږ په هېواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو، په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې بخبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلسایونه لري. نو که درمون زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي، چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمن زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو نه قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل ریس کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې مو په تن وی زبر شنه خو خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرق اس مې ما عدد ولسم ټول کې جغرافي هم از من اتم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من زده کون کو ته چیر وزل سن په پراو د کې ټول سره زکړی او سړي او نیو لوسنه ته عمل کې ولري پر اوګل ریس کون کو وس هم راګرځو د خپل نیو لوس پر لور باندې اسمه تاسو د نن ورځې د اتم لوس تر سیاخ د بیا ما موضوع کني چې نن ورځ به مو تاسو لوس کول ولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ کوم کوز مر استاسو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی لن د هوایی ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایی ترانسپورت و پیژنو او همچنان هوایی ترانسپورت په زموږ په هیواد کې داخل و پیژنو. ورځ کوم کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنې کچیر مر تاسو غواړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې مر تاسو ته تر ټولو اسان ترینه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې مر تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولی سو، هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات واوسیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسیږي هغه مشکلات موږ حلولی سو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولی سو. همدارنګه له دې عمل سره هر هیواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په همدې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عامې اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې د څنګه درنو ځکون کوله کسانو چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوس مرګره وره افغانستان یو قرنۍ هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هیواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې پر دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جمله څخه شمېرل کیږي چې د لویو لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي، خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کشید دی هم دغه لویو لارو ته ځواب نسی ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، په پښې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوشش شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچني او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی، خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرز پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړلې، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت په نامه سره یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کیږي د دې څخه مو تاسو لن معلومات ترلاسه کړو. در قدرمنو زده کوونکو ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1315 لمریز کال کې جوړ سوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نردی په نامه سره دوې سترې موسسې مور تاسو درلودلی چې د نړۍ د ملکي هوا نردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودی چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حملو نقل چې سرته رسول کېدي د موسسو د تنظیم اداره او ملکي هوا نردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدل د ملکي هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلی سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. ترمنځ زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1315 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1315 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1315 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدي یعنی تقریبا په ظرف د دوو دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدي چې د کورنۍ او بهرني الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې پر دې سربیره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټوله په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1318 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1315 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدي. او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو د هېواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپي یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړل چې مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په باره کې چلند وایو محابرات تیل کنکشنز د خلکو ترمنز د لیکونو غژونو اکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې محابرات دي د خبر او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورډ کې او رسولي وسله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست پیکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابیلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي، او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي، او الکترونیکي نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دي، چې دزمکي تمځایونه او مسلمي سپورتمکي په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل، وسندلوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي، دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لا پمان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
آزادی ملما سلامونه او درناوی. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې د افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي، او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکله چې کین او خیلاس مو وپېژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو، او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا. ډېره مننه تکل صاحب. لومړی
خو تاسو مننه چې د خبرونې ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږیدلی یم، جغتو ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه په پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفه بار کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم، او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعد ما را پورسته یو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح کابل ته سپارچه شوم، او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښه نمرې مې اخیستې وې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنې بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نېټه نه وایي. نو زه یو دېرش کاله یم تکلسو.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستی د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او که ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وي د تړي طرفه ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وي. اما زه چې د خپل ژوند قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کېږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي، یعنې په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسېږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنې امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چیرته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وي د ټولګي، معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت یست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق وه، همدارنګه د موږ او تاسو په دو کلي کې ډېر ښه مشران وو په هغه وخت کې هوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق وه، موږ یې همیشه هڅولو، حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي کې موږ په دې باندې پوه شو. دوی موږ ته دغه ذهنیت راکړی وه چې که تاسو دولسم سنف نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنی موږ کوښښ کوه چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم. همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سیم پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست، ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسو، همداسې وه. په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه په دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو د پاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. ما په زړه دي تکلسو چې هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته، حتی د هغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکای نه استفاده کېدله او الیکای په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکای ته په حساب هغه تلخاص هم ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ پنځلس ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده، د لسم سم که در تاریخ مضمون در ما پکرده یه در لسم سم در تاریخ مضمون دیر غرف کتاب و او پدو که در تاریخون او کلون دیر زیاد بود نو در اموز باید هر سه حس کلی وید نو بلکل در هر سه تشا زحمتون او تکلسو بلکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مراته اخلي مګر راته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود تکاسو
از د ټولګي د هغه میچو انسپشن میچو په حساب ده چې دا لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم په سم کې ځوال نمبر او ما د موږ د سم هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او ست امریکا کې به د دې په برخه کې تخصص کوي یعنی دا هم به شي نمبر اخته او لایق و باندې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د پاسټرایټر تاسو پرې دوی وسته دا کې کړی دي نو داسې کسانه وو چې مثلا دوی سي نمرې نه درلوده اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعده مرغه زه د هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړ چې نه یم پاتې شوی د کډم اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستې و او د ډیرو ټولګیوال سره زکه
نه د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جماعت کې مدرس سره ویل یا په لمړنی ښوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ورسره وي دغه په بابراته وای درې کسه
بلکل زده اما تولگیوالو نا یو کس پیجانم اچه اغام یعنی انجینری الوسته ده او که پرمختاگی ده زدکل و ده مسلک ده برخه که کلای ده اما داسی تولگیوالم ده ما پذره بیچه ده اغا جمله نزد دو یادوانه که ولیشم چه ده جوان شرایط ورطه مساید نشو یا پا اطلاع بانده اغا ده موز اتاس که وطنه اطلاع بخت ورطه یاری وانه کره اقتصادی ستونزه به مثلا یادمانا چه پرستتون مساید نشول اما یادا چه دوی پا وطن که پا کلی که پاتشوال لباده مرغه دی کلی خشون بیا اما زه فکر که ما فرصتون پا که بیر محدود دیده که دوی دی کانکور دی از نوین دی پارالتا در فرصت ندرلو که دوی دی کانکور آمادگی پروگرام ولدی اما پا کابل خار که بیا دی کانکور دی آمادگی پروگرامون دیر زیاد بود نو زه فکر که اما چه دی ما در سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانخیسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړه چې هماغه محصلینو سطحې ته زه ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومو برخو کې مو د مسترۍ سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولتم سیم پوری پا افغانستان کس بکری کنی دی چه مخی ما ویل تلتم دولتم سیم پوری پا کلی که بی او دولتم سیم پا کابل که لوستای او در اغان او روز تا دی خبر و نموری که ما یادوانا وکره دی هندوستان حواد برسی ما ترلاسه کره دی الورز دک رو بزارت خانه اغا میارم هم داغا و چیو دی کانکور الوری نمره بی او بل هم دی لسه دوره یعنی دلتم یولتم و دولتم سیم الور نمره یا فیصدی و
دی دره کلونو
دقیقا هم داسې وه د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړ زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې نو په هماغه اساس باندې موږ برس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم د هندوستان د هغه د ممبئي ښار مشهور دی د دې په څنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې دلته یو ډېر غټ دولتي پوهنتون شته دی د هند د لاسو ښو پوهنتونو په لیست کې راځي نو د مو شوق تکل څوک کریستیا وای ما د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې انجینرۍ په اړه موږ اورېدلی وو یوازې ساختماني انجینرۍ ډېره اورېدلې وه په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو نو د موږ سره په بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیتونه نشته د ډک شوي دي نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز دغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وکړو نو هماغه ما ومنله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستدی بل سیستم دی چې د ای او بي او دې ته ورته ګرید سیستم دی نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم هېواد ته راستون شوم
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابراتو رشته لوستل تکل کړو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسف کوو، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چېفترونه، یعنی تقریبا که ووایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هېوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هېوادونه یا په نورو هېوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ماته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه، پانتونو ته زه ورتللم. په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي و، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. اما غو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړې، لومړی ځل دپاره که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو پاس په ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ورشو کولی شو خبرې وکړو. زه د ډېرو چیلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیسټ شم، او څنګه مې بیا خپل پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسف دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان ټیلی کمیونیکیشن ریګولیټري اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژي په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي. خو دا مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله تکلسف. نو اترا اداره کې ما دنده واخیسته، دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. در غنه وروسته د سرپرست آمر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه وم هلته، او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه، درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې، موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو
تقریبا 40 نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پانتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه، استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسف چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
ماستری تکمیل نه شوه،
ماستری هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسف اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو اما هغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم دغه وه چې ما د شپې تر بیر نه وخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاری نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري. ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه و، د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي د رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه و، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکټر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا ته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکلسف. زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوی وه چې د تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیتر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېدا چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یو یادونه بل باید دا وکړم چې په 2006 کال کې سویس هیواد ته ځنن دلته اوسېږم دلته راغلی وم رسمي سفرو باندې اما بیرته به هیواد ته ستون شوم ډیرو کسانو ماته مشوره ده را کوله چې تاسو به هر کې پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یې نه راځي خو دا خبره ما هیڅکله نه منله د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونو نه بیرته هیواد ته تللی یم نو هغه کسې ډېرې اوږدې وې نه اوږده وم بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتونه داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیا را کړې وه د دوی شر دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې نو ته کولی چې په دغه بورسیا د دوهم سیمستر دپاره نوی کړې نو بیا دغه ماستری پروګرام تکل څو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره دواتره دوه مشکل راشد په ایتالیا کې یو پانتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیا دوه سیمستر ما په ایتالیا کې ولوستل د دریم سیمستر دپاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یو انټرنشیپ نو بیا په ایتالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایتالیا ژبه مې ښه زده نه وه نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی هغه کار اغلاط وویل عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یسم او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل څوک د پولنډ نه ما غوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو د مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم تیر کال یعنې 2020 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختم شوه
وروسته به د هم راته وایست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوئ
تکل څوب د ډیر مهمه پښتنه ده لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما اظهار هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چلای وضعیت دی او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح وغږیږو که نه
تکاسو بالکل زه موافق یم که موږ واضح ونه غږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې اصلي ریښې موږ نه شو راپلټلی او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تکل څوک دا پوښتنه درته ځوابوم خو د پوښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر ته به د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد یو او بالکل ورسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوي دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د مو حق دغه نه وای چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل خارت یا بل ولایت زالته سپارچا واخلم په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې یارالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته زیات د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بومي چې د زده کړو معیار مثلا ټیټ دی ځکه په ایټالیا کې ما د خپل پوهنتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ می کار کړی او دا ما ته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن با پانتون تراتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ وو، د ذکرو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ وو، د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دی په نړیوال هغه درجه بندی کې په خلیج کې مثلا نه راځي، مثلا نور د پچلی ستونزې دي، یا مثلا افغانان چې بورسیه ترلاسه کړي دقیقه نه پاتې کیږي، دا یو منفي تصور تکل شو په
ورسته او دا څنګه بدلیدای شي؟
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغی موږ ورته وایي یو وړه رڼا چې را پیدا شي کله یې هغه کیدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي برېښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډېرو سختو کارونو کې، ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم، یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستړیمه شي کولې، دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم، او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه، کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي، یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي، ذکاوت موږ ته را کړی، سترګې را کړي دي، او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پانتونو کې زده کړه کوي، دوی پرمختګ کوي، مثلا ښه سیستمونه جوړوي، موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو؟ زه فکر کوم دا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله، زه په شوق باندې درس تللم، او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه. د ما سره بله لاره نه وه، د ما یو ورځنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم، زه باید خپله وړتیا وښایم، او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی، مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو، د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله، د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو، ما په کې ډېره خواري وکړله، پله یا کې زه اوسېدلم، بس د شپې ته په وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم، د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې، مې یو ښه پروژه وړاندې کړله، هماغه وو چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې، او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پانتون کې نه پېژندلم، دغه د ما همسنفیانو نه پېژندلم، یا د دوی علاقه بود شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارتمنت ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم، دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ما ته ډېر بل رقم وه، مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ما ته راغلل، وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې؟ دا یو ډېر پېچلی مضمون دی، د موږ ملګري او دوستان او یا همسنفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي. نو خبره کیسه ډېره اوږده ده، تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیند کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو، یعنی دا ډېر ښه ترتیب کړي وو. بیا آخرې ورځې کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي، او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم، یعنې ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان وو او دا افغان وو، او زه فکر کوم دا انتشار کوي، دا د نړۍ هر ځای ته هر پانتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې، او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي، هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي، زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي، دوی باید فقط وهڅول شي، نور دوی دا کار خپله کوي.
کور مودن د مرکې ورسته برخې تر رسیدلی یو سمندر صاحب که لطفا په پای کې راته وایې چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی، له دې سره به بیا خپلې خبرې هم راونغاړو.
ډېره مننه تکل صاحب، زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم، تېر کال مې ماستري په جرمني کې ختمه شوه، بیا سویس ته راغلم، هلته مې لومړی د دریو میاشتو دپاره د خپلو هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله، او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم، ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کېږي تکل صاحب چې زه د سرې میاشتې یا سور صلیب هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري پیسې او څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو دا قرارداد می تقریبا یو کال شو خو دی او په دغه وخت کې آنلاین کله کله مسلمانو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبه شنبه تور مرکه کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه به هیڅ نه مې پیسې وکړم، یو نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دا غوي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم، او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرنسو کې ډیر کې نه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدر من اوریدونکو، په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره و. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.